دونالد ترامپ قرار است که با عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه. مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا اینکه به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتونه به 3 تا سناریوی احتمالی مطرح باشه. سناریوی اول ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواهد که توافقنامه دوحه را عملی بکنند که این سند معتبر هم هست برای امریکایی ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست های بین المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های بسیاری گروه تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع و بحث امروز هم رفت داره یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. همون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن. ما دشوار می دانم که طالبان بپذیرند که با این دو ماده را تطبیق بکنند. اگر این دو ماده تطبیق شود به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از راه مسلمت آمیز برمی دارند، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارند. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمیمانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق با منافع ملی دارند شاید نحوی اداره افغانستان را طوری دیگه ایار بکنن که یک قانون اساسی حکم بکنه نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنن، تطبیق توافقنامه دوحه را. و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی می شود و بارها آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که فرودگاه بگرام برای اینها یک امر حیاتی بود که فعلا در اختیار چین قرار گرفته. موقعیت جیوپولیتیک و جیوئکونومیک افغانستان برای آمریکایی‌ها و سایر رقبای چین در منطقه ما بسیار با اهمیت است. احتمال این که همه چیز دگرگون شوه و حکومت آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ بیایه مخالفین مسلح طالبان را حمایت بکنه و فروپاشی طالبان از راه نظامی شروع شوه، اینم میتونه احتمال سوم باشه، احتمال دوم باشه. احتمال سوم هم این است که یک جمع از گروه های داخلی طالبان که نسبتاً با امر آموزش و پرورش و کار زنان مخالفت دارن و بارها هم اعتراض کردن که آقای حبت الله و تیمش نپذیرفتن، اینها بیاین یک کودتای را علیه آقای ملا حبت الله را بندازن، این آدم را از صحنه بردارن و احتمالاً باز در اون صورت یک صفحه جدیدی از روابط میان اداره طالبان و جهان آغاز خواهد شد.
تشکر از این نکات را که با عنوان پیشبینی شما مطرح کردین. پس منتظر میمونیم که در هفته ها و ماه های پیش رو چی خواهد شد. بسیار زیاد تشکر از شما دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی، و مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که در این مثلث اشتراک کردین. و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردین.
مننه چی ازادی رادیو اوری. وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړې و مې ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلېدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپلو بچیانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپلو روباټیکو کورنیو ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته، او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره التا د فوټبال دی و ډیر خیالي سټډیوم له جوړېدو هم خبرې وي. نو ډیر څه به واورئ خو پہلے د اونۍ د سیاسي پیښو له سر ټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې لا هغه ځای نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاری وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه، البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي.
امریکې لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق زه دومره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي، اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه. د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی، ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریبې وعدې ورکړي، حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازبلۍ او ګونګ برخلیک تیره ونه دوه عالی ډیپلوماټانو ویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازبلۍ او راتلونکی به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کلو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازوالیو معاشات، د دوی د کورونو کراګانې دا هېڅ نه و ورکړي او دغه استازوالیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
داسې ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستاني چارواکو وروستیو څو میاشتو کې ایراني، ازبکستاني، تاجکستاني، روسي او چینایي پلاویو سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بېلابېلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړي دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیولی و. د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال 40 ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په دا تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال سوی ده او حتی له چین سره خپل نظامي عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامي عملیات ترسره کوي. په دې سره طبعا دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پرېښي، ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو له بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربللی او د کابل په اړه یې ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیې کې وویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغې ته دا کوي، ځکه چې هغې ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به فلمي او ډرامې به جوړوي، خو چنان پی اعتماد نکی، چنان اگوی چرم سرخوزی، چنان بی اوت سپوکن پالیسی نلری، یعنی هر شی بیرون نوائی.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي ایران د کلګان پیښه کې د لسګونو افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږلی چې طالب مشرانو وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشحاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وعدې تر څنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د $6 میلیارده پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وعدې ورکړي، خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشحاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان یې ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري، خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي، دا به ایران ته سپارل کېږي او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون په ایران کې تشویش لري هغه به لاستړلې به بېرته افغانستان ته لېږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه وه د حسن کاظمي قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو تر څنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمي قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړې او د سوداګرۍ د خوالي تر څنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو ته وعدې ورکړې دي.
ایران او د افغانستان د توده تګ راتګونه مختص د فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوبل په حق لیدل، ځکه هغه موضوع دواړه مملکتونه هماغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه دا موضوع کنټرول کړل او وین پرې نه خدله چې دا ډیره وسی شي، مګر یو شی دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شواهد هیڅ د قضیه شوې ده. نو دای په ثابته کړی دا شوې ده معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. امدادادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سعادت د بن له قونسلګرۍ نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان پاستازوالۍ کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربا هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځنډ د مخنیوي لپاره دندې پریښې او خپلو همکارانو ته ډیپلوماټیک استازوالۍ سپارلي. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاص پرېږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه، خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه لکبل دوی نش کولای خپل دند ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د 13 کالو رئیس موجود وو. په 13 کالونو کې مرکز دغه استازولۍ او معاشات دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل تر څو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې د دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېدل چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځيږي. په تېره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د آلمان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د آلمان څخه وویستل، نو د هغې پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړه لیک چې د دوی سره شوی دی په د تېرې جمهوریت په وخت کې، د هغې په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي، وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وی. نو سفارت او کنسلګري ورسره دا کارونه نه ترسره کول، نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولیږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه یې غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلي یاري او ښاغلي سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي، نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګه یوه موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په آلمان کې ډیری افغانان ژوند کوي او د دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د آلمان حکومت سره خپله ډیپلوماسي نور هم قوي کړي، او یا خپل یو استازی یا هم د دغه موجوده ډیپلوماتانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي، او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کړي، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګری او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قنسولي په جرمنی کې چې وټل شو، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قنسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرس نه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي، او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې خواني د جمهوریت کسان لري کی او دوی خپل کسان ځای په ځای کی، چې دا به یو ستر ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه یې چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی خدي که بد دي که ډېرې زیات ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده، د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده، او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي، او بالاخره د افغانستان کنسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر پکې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او کنسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنی چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي، او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل سته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی، هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایسته سوي وي، خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظه هم ناسم ده. ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخوانی مامورین لدندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو مرکز سره په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې کنسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولی په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په کنسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونې دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سرې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سرو نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع یې هلته هم رایاده کړې ده. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تېر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمی دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمی بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2040 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وښوونکې وه چې د 2020 کال اګست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوه. د طالبانو لخوا د ښځو په حقونو د لګېدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملی درې میاشتې د طالبانو زندان کې تېرې کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19 د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د 20 هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یوه زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له همغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربېره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in Her Story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا وه چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغو ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تیره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تیرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګر ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغه فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
د یوه طرف نه ډېر زور کوي چې دغه دفتر سره وړو ځکه خو لاګي که نه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کیږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي، هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسما نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګونونه وښيي، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کېدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یوه عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورني ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې یې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2003 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورني ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2014 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټیډیوم جوړولو چارې پیل کړي دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټیډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټیډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټیډیوم چارې به د 2019 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټیډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د نندارې سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټیډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو وسیدانی نور ورزشي سټیډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تروس هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2014 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکې چې دم غړې 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 5000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ له خپل سید شنواری سره مه هېروئ.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.